دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. نن د جمعې ورځ او د مې میاشتې 15مه نیټه ده. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو اول د دې مهال خبرونه. پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنګي جنایت ګڼل کیږي، او امریکایي ولسمشر خلیجي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره وویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه، انفراستراکچر یا زیربنا او د صحت او تعلیم اسانتیاوې ولري. د خپلې وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغند او زیاته کړه چې د کابل سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال رادیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه ډیر حساس دي.
مونگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سره، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره او ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونگا باقاعدہ خبر اترې لام روان دي. زمونږ یو سیکورٹی پلان ایشو کړی دی. پېښور های سینسیٹیو ایریا دی، موسٹ سینسیٹیو کې راځي. 80% نه زیات چې کم زمونږ پولنگ سټیشن دی هغه موسٹ سینسیٹیو دی. دا نفری خو بالکل نه پوره کیږي، بهر نه مخامخ راځي.
ټاکل شوی چې د مې پر 13مه نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات وشي. د پاکستان پوځ داوه کړې چې په شمالي وزیرستان کې یې د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي. پوځي او استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تازه بمباري نن سهار وختي په شوال کې شوې چې پکې یولس وسلوال ژوبل هم دي. د دوی په خبره په بمبارۍ کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه ړنګ کړل شوي دي. وسلوالو لاسنه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر اوسه د پوځ داوو پخلی نه دی کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې څېړونکي هوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي وو دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسي وګړو ساتنه دې باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي، یعنی ملاتړ به یې وکړي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع کوي. میګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به یې د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخیدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. د ویل یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما ویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کیدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وبپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی دی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسی وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له رواني شخړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی غږیز پیغام د 2014 زیږیز کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شوی و چې عراقي چارواکو په یوه هوایی برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو وویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت وویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. اوسیدونکو پرون وویل د هیواد په زیاتره برخو کې آرامي وه، خو په تایز دالې او تیل لرونکي مارب کې د یاغیانو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ له وقفې سره د نښتو رپورټونه راتلل. د سعودي عرب په مشرۍ ایتلاف پر ایران پلویو حوثي یاغیانو تور پورې کړی چې په سرحدي سیمو کې پر سعودي پوځیانو او د ولسي وګړو پر کورونو د بریدونو په ګډون یو لړ پوځي عملیات کوي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې نامني خپروي خوشونونکي وایي
دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دینه دا هم یو فائدہ دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه ښیي چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند تر درناوی نه لري. په هندي وزیر اعظم نریندر مودی د درې ورځني سفر په اړه باندې هم یو رپورټ لرو.
پرایم منسٹر مودی ضرور چاینا کې بہت بڑے اډمائرر ہیں.
روخانه مستقبل خبرونه کې مو د فاصلاتي نظام می تعلیم موضوع څېړلې.
مونږ کوالټي اډوكيشن پر اصول غواړو ټول پښتنو سیمې ته.
شنن یو تبصری هم لرو له مشال راډیو سره. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو یا کروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پخپل وینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته د خطاب دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. بعضي اندرونی او بیرونی قوتونه د پاکستان ترقی نشي ازمولې، خو د حکومتي اقداماتو په وجه د دوی عزائم د ناکامۍ سره مخ دي. دی وایي
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دي چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل پکار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته، څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټروے جوړې شي، پاکستان خپل مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی دا. ګنې څه وجه چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني. خو زه پر امید یم چې ډېر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
خپل خبرو کې وزیر اعظم د کابل د سفر په حق لوې چې پاکستان افغانستان د ترهګرې په ضد په شریکو هلو ځلو سره شوې دي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو د ترقی او امن په لار کې لوی خنډ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو پاکستان پر هندۍ جاسوسي یا استخباراتي ادارې را تور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري هم پر هندۍ استخباراتو همدا تور پورې کړ. هند د پاکستان دې تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې ډول کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
ول پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کې دي شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دی.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس څخه خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازه نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک من ګړل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
ناو کمینګ ټو سم میډیا رپورټس،
وز د مطبوعاتو ځنو رپورټونو اړه ترازم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دی. زه واضح کول غواړم چې په دې لړکې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اوویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوریدونکو، د رابعې اکرم خان په رپورټ کې مواردل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پر کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. پر دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبرې وکړې او له ده مو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا پکې حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم دی استعمالوي، هغه د بلوچ نېشنلستانو بر خلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګېږي د هغوی پر خلاف دی استعمالوي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم ته رانه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو بر خلاف دا شی استعمالوي، خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغوی له خوا دا قصه کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی، او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی. خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي، هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او افغان دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپل وندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغیز لرلی شي؟
بالکل، زه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس کم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدمنی چې کم دا هغه د افغانستان د وجه د خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ، نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغه دا وایي چې اصل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا اخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغه ته دا معلومات شته چې دا خلک چرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغه ته دا معلومات دي، نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرزۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کوم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید د هیواد دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي چې د چهارشنبه یا شورو پر روز په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیواله توګه دا برید په سختو ټکو کې غندل شوی دی او د بشري حقونو پاکستاني او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د مذهبي لږکیو ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نښه کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې وسلوالو په کوټه کې پر اهل تشیو هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل پرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د افغان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې د غبرید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بې معنا عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شوو او زخمي شوو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د افغان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا ولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پر امنه وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپل دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفګان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقه‌وارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوی چې دا خلک څومره محروم دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعهګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او ځامن ډیره پاسانه په نخښ کړل چې دا ځلې د اسماعیلی فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقه‌وارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقه‌وارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم د یاد بریتان د نکړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غا کړې ده چې د ذمہوارو خلاف د کاروای لپاره ګامونه واخلي. نو موړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لګکه او ساتنه دی وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمہوارې سرته ورسوي.
د ملیحه امیرزاده رپورت مو اوریدو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د بخرن نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څنګې سیړونکو حوریه مصدق بیګام شال اړو تویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوي دي. د چهارشنبه پر ماښام د کابل پر یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان ولسی وګړي ووژل شول. د بخرن نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسی وګړو دې بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخنی نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپل حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یو هوټل برید خای چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالاس هوټل د طالبانو حمله د راپورونو لمخې 15 ملکی افغانان او بهرانیان وژلي او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په مخام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یو میلمستیا روانه. د بخنی نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنې حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه پیشپګی په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی و دا د انساني حقوقو یو لوی سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حمله پورسته یو څو نه یو زور اخیستای چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږی ادارې اکبر ویلی چې پر پارک پلس هوټل د حمله په وجل شو یو کسانو کې وطن د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکو و میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو لمخې لخپلو بشری مکلفیتونو خورا خبر دی، خو یوازې هغه وخت د قوانینو تمراجه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته د قوانین تدیر شمالومده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانين استعمالي او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانين تر پښو لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا اوریدل. دا محل تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ او موږ لټول خبرونه خبرو شننو خبرونو تبصرو او ونیزو خبرونو ویډیوګانو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي دا هرڅه، او پر ټوئیټر باندې هم چې موږ تعقیب کړی نو پیدا کولای شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د چین په درې ورځني سفر دی. تیر ورځ بیجنګ ته له رسیدو سره نوموړي له چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي د د چین سفر ایجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي، خو شنونکي وایي مودی با په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامي وایي چې مودی د چین قدر کوي، او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریز لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل، او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده، او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څنګه پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامي څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دوڑ مشران د پاکستان پاړه زیات خبري ونکړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګری ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نور غونډو کې پر سیمای زمینیت باس کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین وس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمای زمینیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې بعد پاکستان پاړه ضرور باس کیږي، خو په هند کې پالیسی جوړونکو زیات تمنه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لوی پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی و، او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. جمهوریت خبرونه به وروسته در خبرو. اوس تر خبرونو وروسته کورنیو نړیوالو رسنیو ته کتنه لرو، بیا یو دوه نور رپورټونه هم لرو، او تر هغې وروسته به درته بیا روښانه مستقبل خبرونه در خبره کړو. اوریدونکو، په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې فکس لس بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د پاکستان دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پر مهال وکړه. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو حساس دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په شمالي وزیرستان کې یې نن سهار وختي د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي او یوولس یې ژوبل کړي دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر اوسه د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حورې مصدق بیګام مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت قایمولو لپاره دی وجنګیږي. او په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ یعنی 13 ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د کراچۍ د ترهګرۍ په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دې کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ دې تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټلیجنس ناکامي می وی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخری کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې او به د سر نه واوړي دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړی شو نو لری نه ځي چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ ورس پانا خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د زینو لیډرانو اندېخنې مسترد کړي دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پارا اشاره ور کړې ده کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او خط اړیکاتو لار هم هواره شي. ادریه مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادریه اخر کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښي او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ ژورنال لیکلې ده. هلته په پاکستان کې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیز نشته وه بلکې لومړی داسې یو لوی پیښه وه چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځ ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعال داعش نومي وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نشته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼې لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جورنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټول آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 29 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچيري پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګاري ورته برابر نکړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نکړه نو پر اتلونکي کې به د ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه لګډوډي سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندیښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمي ښکار دي او هم مایوس دي. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربی هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دي. تفصیل له احمد تکل پر رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشري ځکه د خلیج د همکارۍ د شورا لغړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي خو د سایبر سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترنګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وي د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وي د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ دزې وکړي. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم افشاشي ویل دي چې دا دزې د ابو موسی ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې مانی وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل کڅه هم په پرونی سرمشري ځکه دا مسله یاد نه شو خو دا پیښه د هغو ستونزو سرګندوی ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیویت کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې مڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیویت په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي دې غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته لدې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه وانخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنګټن ته ولاړل.
له احمد تکلمو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په کیمپ ډیوډ کې د خبری غونډې تفصیل اوریده. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړی څارونکی جان سوپکو وای د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړه د افغانستان یو ازمیښت دی. نوموړي په امریکا کې یو څیړنیز مرکز ته وینا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو 14 کلونو راسته راوړنې محفوظ وساتي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د جان سوپکو د وینا مهمې برخې خپرې کړې دي چې تاسو ته یې نجیب عامر اوروي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر مصرف کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د ښکیلتیا د څارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکي حکومتونه خپله څارنه زیاته نه کړي دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کیدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویدای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شوو ادارو ساتنه وکړي. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کاله وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډېر هیله مند دی ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوي دی. خو زیاته کړه چې د افغانستان د پوځ د سرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2016 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي. جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي. همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروری ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو دا څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي. د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو. په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو لړۍ سوکه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي د امریکایي خبریال سیمور هرش هغه تورونه به بنسټ دي چې کوکه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایي حکومت سره مرسته کړې و. دا خبره حقانی په فارن پالیسی مجله کې په خبري شوې تازه لیکنه کې کړې. د لیکنې مهمې برخې له منور شاورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حسین قانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه او په دغه موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي حلوزلو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه د خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړخه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په حیث لاس نه لري. حسین خانی وای په کوم شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو د امریکا نه پاکستان ته روان وو. خود دې پیښنه پس ورته پاکستانی چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنگټن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین قانی لیکي چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او آی اس آی د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو او هم د دې دواړو جنرالانو له وجې بیا د سفیر د چوکۍ نه په لری کېدلو مجبور شو. خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډېر شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خوا ته ور باندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري او بلې خوا ته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره موده کې آخر څنګه دوی د اسامه په موندلو کې بریالي نه شو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معامله کې د امریکا سره خفیه مرسته کوله، نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدلې او دا ښایي چې دوی په خپله هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وجنې د عملیاتونه. لیکوال وای په دغه موقعه د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د ایبټ آباد په عملیاتو کې یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزي شوې ده او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د ایبټ آباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپلو خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډیر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروختلو نه خبر نه شو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي ریپورت غلط ثابتوي چې ګنې امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه. البته په پاکستان کې کېدې شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي، بلکې دغه راز د دروغو ریپورتونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
له منور شاه مو د رپورت مهمه برخه اورید او وسم د منور شاه خبرونه ده. روښانه مستقبل په تکراری بڼه اوري او په دې کې دا ځل د فاصلاتي نظامي تعلیم موضوع څېړل شوی ده. راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای په یوشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډیر لوی انقلاب راوستي دي. هغه ورسته پاتې سیمې یا به وسه خلک چې وړاندې یسوک د حال نه هم نو خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوې دي. د ډیرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې خای چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډیر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لوی ونډ لري. دا ټولې وسیلې په بنیادی توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لوی ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لری زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډیر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوې ده. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاص شوه چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نو موري د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل زه خو د
ایویشن انډستری نظام تعلق ده او زه پیښور کې لویشن او د تما سبق ویلې او بیا دا نه پز ده یو ایرلاین سره اټیچم نو اړین نه پز کې موږ بیا ما ته مکمل اوسه چې زه ډیر یاد کړم را کړم نو ما به دا ملکونه کته نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یو موږ دې زیات شاته پاتې کیږو رو 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 نو ډیر شاته روانو نو موږ چې را داسې یو لکه اوس هم داسې ما سکول لکه موږ حالت یې جنچو د څه سره د جهالت سره او ماشي په حاله سره او دا دی وجه دا چې زمونږ سنس اف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه صحیح نه دی. موږ غواړو چې یاره موږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته څنګه توجه وګرځیدله شاهد خلیل وای
موږ دا خبره خپل کې دا زمونږ سیستم وان دوستان دي اوی سره ما اکثر دا خبره کوله چې را داسې یو لار په کازه چې کم از کم چې یو داسې سیستم رول چې دا ایجوکیشن ماته دا خارېږي چې ټول نه اهم شي چې دا هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسینه د دې ځای خلکو ته وجه دا چې کم ماګار خلک دي پیسو ولا خلک دي نو هغه خو ته استفاده کولی شي خود دا ایجوکیشن دا غرن اخوا یا دیو آغا سینی یا آغا علاقی تا دا او رسوما سر تا جزر رسول غالم دا غی اکسس نیست دا چی یا تا دیر دا سی وجوهات تی چی دا کورا با منشیر آغا تی سوک با دا وجی دیر وجوهات تی.
شاهد خلیل زیاتوی چې په وروسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري، نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی، نو دا هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې واځي چې یو ښه برین، یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. سسٹم جوڑ کو معصوم یو پرسنالٹی جوڑے گی ٹکی گی اور ڈائریکشن سنی گی.
مولینا مو پختلی چې په د ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتی نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي؟
تاسو نو تر ټولو کومه پورې څه کورس میټیریال دی د لپاره کوم پی ایچ ڈی ډاکټرز دی موږ خلک په هون خلک راوسته او دا یې موږ ریکارډینګ کوم او دا ریکارډینګ به بیا خلکو ته داخلي سولوشن د سیلیبس مطابق دا به اغیز ګوري. نو اغه ته دې خبرې عجب بپات نه شي چې هغه به ټیوشن وای ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ دې یو سب د پسو کوتي موږ ولا فری ورکو. نو هغه دا دې دا اغه ته ډېر لږه فایده ده کم از کم زمونږ ته دې بم کیږي چې موږ یو کار کوو او دا یو کار دی.
شاهد خلیل وای دوی د استادانو په اواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی غانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په وروسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حق لا نوموړي ویل
دا واقعي چې ډیره خبره قابل غور ده او دې لمنګا دا سولوشن ورک کړي چې کوم منګا ک څو ما ته په آی ټی لینک باندې رالو خورالو ک څو ما آی ټی لینک باندې نه راځي موږ دا هغه پرنسپلانو ته خلکو ته وي چې خپل بچی موږ لا راولې دي چې موږ ولا سی ډی ورکو او هغه سی ډی سکټ چې کم کم کلاس کم کم سی ډی پکار دي اب موږ ولا ورکو اب خپل دې ته یو شي کله بجلی رانا یا کله جنریٹر آن چو کله یو پی ایس آن چو نو د سره به یو وړوکی ټی وی کور کې ارو مرو دا په لري او یا به سره یو سی ډی پلیر دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی. ګوري تعلیم خو موږ اسې ورکو سی ډیز به والا ورکو هغه سی ډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سی نه پوهېږي ریوایند
د تعلیم ماهرین وای چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې خې کول شي. د موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستاسو فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه په مورنۍ ژبه کې خو باید ټکی چې کوم ټکنیکل ټکی دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې دا دې هغه د مورانه جبا کې هغه ته دا وی اکسپلینیشن شي. خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې لاول موږ پښتو کې دا پورو پروګرام چلو دا لکه مورانه جبا باندې هغه تویږي نو هغه ته ډیره اسانی ده او دې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې به د اردو ټکی وا پکې راځي او دې کې به بیا نو د انګریزي ټرمینالوجي چې وی هغه په کې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نه اکدم پوښي.
تاسو د شاهد خلیل خبري اوریدې. نوموړی په خبر کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان مشر دی یا د اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د ټکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونې په دې برخه کې خپل یو لاندې دمه مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات درکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاص شوې چې به وسه او د لری پروتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري. د یاد ادارې د ټکنیکی سانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
زه یو خپل سافټویر کمپنی چلوم. زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساينس کې بیک ان 2000 او هغه راځي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز نه زه په دې فیلډ کې مده آی ټی په فیلډ کې پلس دی نه نو موږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم موږ ته فیسټیو هغه به فکر دی چې دا قسمه وا چې موږ کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمه ته. په خبر کې مې بي ټیچران اویلیبل دي خو په باڑہ کې یا په وزیرستان کې مې بي دا څه ټیچر اویلیبل نه دي. کوالټی ایجوکیشن اویلیبل نه دي اته کې زموږ مقصد دا چې دا کوالټی ایجوکیشن چې کوم په خبر ماشومان ته ملويږي اگر یې هغه ته ملو شي او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې چا افورډیبلټی وی په سکولز کې هغه خپل بچي اچول شي خو دا چا افورډیبلټی نه وی هغه نشي ګولې.
نو موله وای د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله وار توګه زیاتوي.
دا موږ رسیدلې د 3 فیزز کې به یې انیشلی فرست موږ چې کوم دی اته نو ولا ته دوله سم پورې دا مشمان چې کوم دی چې تاته فل هل کمپیوټر اکسسیبل دی او سه بیسیک تعلیمي دوه مشترې چې هغه کمپیوټر اپریټ کول شي او د کمپیوټر په ترو باندې تعلیم حاصلول شي دا نه هغه ای ک ډیسک باندې دی ک سی ڈی باندې وی او ک انټرنیټ په ترو باندې وی کنه هغه ټول سورسز باندې نو موږ اتم نه ته دوله سم پورې کلاسونو د پاره د ایجوکیشن ورک او فری او دی نه الاو دی موږ په سیکنډ فیس کې دی چې کې موږ 5th نوال تر 8th پورې چې کوم دا کلاسونه دا پکې هم شامل وو او الټیمیټلی موږ ان تر اخر به موږ پکې د پرایمری پورې راځو. خو دا ټول زموږ دی په دې کې موږ سکولونو سره به هم زموږ دا کولابوریشنز کیږي زموږ به سره ایم او یو کیږي دا غوښته زموږ مختلف ادارې دي لکه د سرکاري دي او کنیم سرکاري دي هغه پکې ان شاء الله شامل وو.
ظفر اقبال نمو پختلی چې دې لړکی تر دې دمه په عملی ډول سمره کار کړی دی.
پایلټ فیس کې موږ لا یو فینل په پایلټ فیس کې موږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم در به درې چپټر ریکارډ کړی دي او مونږ درې چپټر چې کوم دی هغه موږ ریکارډ کړی دي او هغه موږ ان شاء الله پبلش کولو بس دا محل موږ ته ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او هغه ان شاء الله موږ ته اویلیبل شو نو موږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې موږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي.
نو موله وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوه دی. دا راز ځنې سیمو کې جنکه سکولونو ته نشیتللې هغه هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولې شي. دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات لکه مې راځي نو موړي وویل
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاست ته هغه خو 100 ملیون روپیه ته نو هغه مونږ د خپل جیب نه خلال برداشت کوو اغه مونږ درې پارتنرز په کې بیسیکلی درې کسانی مین ټیم زموږ چې کوم د زیما شاهد سپ دی او د خپل اختیار دی موږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زموږ چې کوم دی هغه ته موږ ډونیټ کړی دي او هغه موږ چلو فل حال او ان شاء الله چې کله زموږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زموږ راخلي چې موږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز وته وو یو کو ډونرز وته وو یو هغه به ان شاء الله د ډونیشنز باندې به چې څومره ډونیشنز کولې شي نو موږ اپیل وکړو چې موږ ته د دې فلانکی فیس لپاره دومره فاند پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه بیا هغه طریقې نه موږ پوره کوو. ځکه
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیمي یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي یعنی هیڅ تنخواه نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نو موږ نورو تعلیمي یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي
زمونږ د سې دی چې دا میسج ټول تر رسول دي کنه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسیلیټي یو سہولت د خلکو ته مفت اویلیبل دی هغه دي دا اور سې فرست سیکنډ دا چې مونږ د دې کې کوم لیکچر ریکارډ کوو نو که هغه کې دا څه څوک وی او هغه ولنټیر کولې شي دا سیس هغه چې دا زړه فلانکی سبجیکټ کې د خېما او زړه ټیچ کولې شم نو هغه په کې کولې شي را دي شي مونږ سره مونږ دا لیکچر ریکارډ کوو هغه مونږ آنلاین کوو هغه به ان شاء الله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کوو چې څه څه فیسیلیټي یا بوکو.
دا وو ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ پیښور کې د ټکنیکی سانګې مشر دی. یاد اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د سمجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.